دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونه ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه ده تللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرچکه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتهکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټولو هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتهکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شغلی پونتهکور د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په پرونی کتنه کې هم دا ورځ په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهوري ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوي مرحله د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې. د غزنی امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت د سیشن په فرصت ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روانو چې وژل سوی دی. شغل سیرت زیاتوي چې دا کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوهم امنیتي اوزې اړوند وسلوالو لوري په بیژغت فنچا وشتل سوی دی. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلې. اخوا تندر قلو اردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان ایمال مومند ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات وروسته لاغه تر سره سول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغز په ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوي. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغي په سیمه کې بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي.
شغلی مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پېښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قلو اردو پر یوه رینجر موټر ډزب کړې. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړې چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قلو اردو د ښځینه کارکونکو پر موټر سوی. د شغلی رضایی په وینا په دریو ټپیانو کې دوه د شاهین قلو اردو کارکونکي میرمنې او یو ډرایور شامل دي. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شاید د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان تیرونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یوه چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل پر اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې یې لرې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دی ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصص سومیا سوامیناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کېدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نسو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره لدی چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه هم پلي سوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایی برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
له کونړ هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د همورې چې امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم ښه راغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو زړی میر حسن ازادي راډیو ته نن وویل چې که څه هم تمه وه په زلونو ورسره واده هم شوی چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره به د نیمروز ولایت د والي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته ورځي او څېړي به چې آیا د پیښې دا نویت او حدات ول هغه نور موضوعات چې اړین دي سو روښانه شي چې په پیښه کې مرغوب له چاته اوختي. د ولې د ده له قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه دی ورغلی. د یکشنبه په شپه د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منظري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې اویا کلن مشر دی د خپلو دوه زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخه کېږي او هغه څه چې د ده ترور ځای ازادي راډیو ته وایي چې د څلور چورلکو له خوا نه پر دغه کور باندې چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ په منځ کې پروت، البته څلوېښت نورو کورونو په منځ کې پروت دی، څلور راکېټونه یا څلور توغندي په فایر کېږي او بالاخره د کورنۍ اتلس غړي یې وژل کېږي. په دې پېښې پیخه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومیږي، دواړه چپیان دي چې د یو روغتیایي وضعیت نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او میرمنې هم په دې پیښه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژده نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د میلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اتلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چې اویا کلن سړی و په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پیښه دې په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پیښه څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې دغه پیښه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتي ارګانونو او د نیمو ځایي ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدنه وکړي، او تر خوا یې دغه زیانمن شوي کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس په ویان مرشال دوا خان مینهپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
مشر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه دې د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون تر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه برید وغند، او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځانګړي ډول باندې جمهور رئیس کومه اعلامیه خپره کړې تېره شپه، او د هغه له قوله پکې لیکل شوي چې د ملکیانو د مرغوب یو ستر عامل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟
بله، مننه کوم. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغې پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبې په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانی لواکه د لری کولو هڅې کوي، د پلازمینې واشنگتن ډي سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی. جزئیات بل نوریاس نوری وورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلان جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگتن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 16 او 20 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډي سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسم د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې فکر وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایسترو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپله ترامپ هم د جنوري په 20 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسېدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. پاینه حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینه واشنگتن ډي سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولای شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یوه ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤل د خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل خپل استعفا لته نیو هاد عادي المساله ده. بل سنه
مننه کوم نوري اس نوريو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویل د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې په ټولي واد کې خای نوري وسلوالې مظاهری او اعتراضونه هم وشي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 1.5 امریکایي ډالرو په پانګونې سره له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاده فابریکه په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنزولو او پمبدانۍ غوړي کنجاره او صابون هم جوړوي. چارواکي وايي د کندوز سپینزر تولیدي فابریکه پر کندوز سربیره خپل تولیدات نورو گاونډي ولایتونو ته هم د خرڅلاو په مخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکه چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلې وو له ازبکستان څخه 15 پایه ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په مخه وپیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالهادي فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤلین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لازینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو کونړته ډیورن کرښې سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل له کونړه اورو.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول اوسیدونکي دی. هغه وایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. هغه وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي، د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده، کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځ تللی دي. مونږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې اوسیدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پر ولسوالیو ته غضبې د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لرې پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوځ پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي.
سلهاو ټنونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دې چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. که چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغاړې توپچی بریدونه غندلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکي وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه ښار ته په ننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوې نه بلې ورځ ته ډیرې دو باندې ده. که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډیرې شي. چارواکي دغه ستونزه مني، خو په دې برخه کې د یو لړ نویو پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته دغه راپور ته.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګ د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو تر څنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي، باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار
اوسیدونکو عرفان الله ننګیالوایی په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل یې دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ د پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو په کمې شي او بل په هر ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتري بازارونه جوړ شي، لاس پلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پورې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین یې نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي یا خو طالبان پر خپل دشمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښی مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشتصوب رسپانی د حکومت او پارلمان ترمنز تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخې کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه وه ورکړې خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورځپاڼې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا د سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د برېښنا د پرچاوۍ پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نشوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورځپاڼې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمان یم د کابل د بګرامان یو لسلنه نړیکه نیولې ده. زما تاسو ته یو غوښتنه د مهاجرت وزارت څخه ده، دا ده چې د کومې شخصي شبکې چې دي لکه افغان د سیمو روشن نو انټین او داسې نورې هغوی انټرنیټ بهیې لوړې دي او بل وخت یم کم ده. په نور ښودونکو که موږ وکړو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې
انشاءاللہ.
زه کلیوال آشنا د هلمن ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګي چې په لورو ولایتو کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهار خصوصا په هلمن ولایت کې جوړېږي، مرددې هرکلی کوو، مرددې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمن ولایت د خوار او غریب او وروسته پاتې ولس ته دومره لړ او غټ خدمت وسو. د هلمن ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمن کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمن ولایت کې اواز جوړېږي، مرده هرکلی کوو. د دې سره به د هلمن ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلرونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس ته پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي ده ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پونتیکور د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې همداراز په ټولو افغانستان کې د تشدد ته پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار اته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل دی. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی منلې. اخوا په مزار شریف کې په یو برید کې دوی مېرمنې وژل سوي دي او درې نور ټپیان دي. تر راپور له مخې پېښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاین قول اردو پر یوه رینجر موټر ډزې وکړې. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په وړه 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړېستلو له هڅو سره سره خپلې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دې ټولیز خوندیتوب رامنځته شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. اوس هم اونیز بحث واورئ.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشه. دا ازادي رادیو په دې ونیز بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. د نیټې ته څو ورځې پاتې دي او که له افغانستان دا 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي، نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د مې میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا ده چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی.
ناتو هم ویلی چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10,000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناتو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلی وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولی شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې له لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلي او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره سره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستوال شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مېرمن بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوئ چې تر اوسه چې څومره سرتیر ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې. زه تاسو ته محترم اوریدونکو او زموږ ستر جنرال ته کریمي صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوحې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده، د هغې لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان نه پیل شوي، ځکه چې امریکا ایما پاند تر اوسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل بچې منفی اغیزه ولري. زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکم کوم چې د دوو هیوادونو او پارلمانونو په مابین کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره د اتوار ورته نسبت تر دوحې پریکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابین باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوحې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ، په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پاوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو، امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یمنګه سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکی ستونزې د نظامی مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري پندلسم البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې د اړې پریکړه کړې چې 2,500 نور امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو ملمانو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې مونږ قرار لرو وضعیت تاسو معلوم دی چې تر ډیره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی، هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سې امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دوی پلان دی بې مسؤلیته ووځي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنگ تلمن وهل شي، شاید جنگ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامه معنا اکمال نه شي، مطول وسائل وسائط تکمیل نشی دی امریکا دی قوتونو په موجودیت باندې باندې تر ډیره حد پورې متکی وي.
جنرال صاحب ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د مهال د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوي په دې برخه کې له شو پرمختګونو خبرې شل کاله وتل د افغانستان خپل اردو اوس په څه ډول دریځ کې ده؟ لا هم پراخ بهرني ملاتړ ته اړتیا لري؟ مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښې ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي او د اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزنې ته خاصه پاملرنه وکړي او ټول تدابیر ونیسي، ملي اردو به دا ثابته کړي چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوښې ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي، دا توان لري. او سوال دا دی چې ملي اردو هغسې چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایی بخش ډېر کمزوری بخش دی، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسؤون وسایط لکه ټانک زره پوش هغه څه چې اردو باید ولري لکه پخوا زمونږ پخوانی اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قوه د آتش هغه څه چې لازمه ده چې په هر جبهه کې د خاورې وطن نه دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطې نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفې د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
میرمن بارکزی، جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملي اردو دا مهال تر ډیره تجهیزاتو او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی، کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2023 کال پورې خو اوس شته دی او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمي میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغوی وادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هېواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه وراستوئ. سرتیری چې مې تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هېواد ته ولرئ. او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان نه مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پری بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی، خو متاسفانه دغه قوت مورال شته تجهیزات هم که چیتا منگا خپل تجهیزات او د دخمن تجهیزات پرتلاکو اصلا قابل ده پرتلی نده. منگا دی شان لرو مورال شتا، تجهیزات شتا، فکر و مفکوره شتا. یوازنده ایشه چه منگ پاقی که دیر پاتی رازو اغا مدیریت ده. مدیریت او ده متاسفانه ده فساد موضوع ده چه ده هر ورزی پا تیری دو سره ده افغانستان ده خلق کنه انتقام اخلی.
مننه، شکریا بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی څرګندونه مو اوریدي. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یادې افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا مهال یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، د دوه هوکړه لیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب، خبر واوریدی چې هغې ته زه ډېر زیات احترام لرم او ډېر زیات باور ورباندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډېر په وطن مینه میرمن ده. د دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړي په اوله مرحله کې، په اوله نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړي دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي او چې اوزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواوو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې مونږ یې سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواوو کې مشکلات موجود دي. کدای شي په لفافه کې وایم زه د موم خو سوله دیم وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواوو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواوو ته چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر و بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکړو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاري ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نه شي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیو اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلاً په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطه نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله برکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم و تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یوه خفیفه اردو ده. یعنی قوي آتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پیښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل. بنان تر ډېره وخته پورې تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې برکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې مونږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډېر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې مونږ ورته وایو، قمانډانیت د بلوک نه نیولې تر قول اردو پورې. پښتو کې متل دی، یو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمانډان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطاعت سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې
ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزای کوم ستونزې چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله. دا واقعنی و مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپل امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي. یو شل کلونه کافي کلونه و، خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار و نه کاروې، د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافاتو قرباني کړ او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پی دریږي هغه پری ودریږي. ظاهرا نړیوال ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي د افغانستان بلاتړ وکړي. اوسنۍ دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي. دوی اوس هڅه کوي چې یو څه شی رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی د دې لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي د یو نظام د جوړښت لپاره.
مونګه ډیر فرصتونه لرو کچېته غواړو غوړه غینې استفاده وکړو. د بیلګې په ډول باندې کچېته مونږ غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بیلته تعریف شوی روابط حساب کړو. دا کار د څه دی؟ اقل ولسمشر دا کم د نمخکې او څلور موارد ویلو چې دی به امریکا سره په دې باندې غږیږي. چې کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوی روابط د بیسی پر اساس باندې شته، ولی مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپل جوړ نه کړو. یو دویم، که چیرې مونږ غواړو چې نوی تعریف او نوی قرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه، آیا په مونږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلی وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو، یعنی مونږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، نو مونږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وژغورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چاغه د بربریت، خشونت او تروریزم پر ضد.
کلن را ته وایي چې شکرې بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیوال ټولنې ته؟ تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه په هغه کې ټینګار وکړ چې موږ په کټ دی راتلونکي اداري دی امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي او لکتر لګه دوا اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایلو چې دوی سره شته قانع کی. فکر کوي دا کافي نه دی؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایه په صفت باندې قلباً ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډیر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی، یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی، او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره دې کوچنی سیاسي لوبي مخته نه وای وړلای، نن با افغانستان په دسې ځای کې نه وه چې نن مونږ یو کوچنۍ ډله د طالب په نامه باندې راځي. حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. ایما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت په حساب باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې په سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه به فرصت لري.
مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهی په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیر هم چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوسه پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی راکم شي او وربند
وشي. هیله لرو، امید لرو چې وربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو کچیری دا وشی خو ډیره ښه کنشي، موږ حکومت تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بی سی ده که عملی شي. او تر اوسه پورې خو زما په اند بی سی نه ده عملی شوي. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زموږ د حکومت له خوا. د موږ غټ مشکل په حکومت کې البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، موږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. موږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بدیالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مقاومت مخالفت په مقابل کې به موږ هغه وخت قوي وو چې موږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د وردو د راتلونکو په اړه وایي. تر 2024 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پر راتلونکو کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې وردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلې وردو لرله، له منځه تللې وه. اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالی پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د وردو څه ډول وینئ؟ ځن لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی. موږ
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي وردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوه هوایي تقویه، په پښو درېدل، لاقل د سیمې د هیوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لاقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن دفاع وکړي، دفاع کولی شي. ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت، دولت او همدارنګ د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي؟ ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
د افغانستان روابط امریکا سره باید د امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډیر ورته ضرورت لري هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري، نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د یو اهداف سیاسی هدف او پوزی هدف په چوکاټ کې و او غوښته لا بيوشي چې فکر کوم چې غوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې غوی ورسره مخامخ کوم تحلیل چې غوی افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړو باسي چې بیرته بیا کتل
ډیر زیاته مننه کوم ګرمه
شتنه تاسو باندې
مننه کو پوخانی افغان ډیپلوماټا شکریا بارکزی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی لدواړو مننه کور مو غدان چې زموږ بلنه مو منلو په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
سنگړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.